کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوی. السلام علیکم. د ازادي راډیو یو بل خبرونه زه فریبا ظاهر د قادر جلالو په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې په افغانستان کې د پراخ فساد د شتون په اړه د رونتیا د نړیوال سازمان د یو تازه راپور جزئیات اوري. د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت په خپل هیواد کې د کورنیو سختریزو د حملو د ګواښ په وړاندې خبرداری ورکړی. دا هم اوري چې آیفون کمپنۍ د قاتیدونکو تلیفونونو جوړېدو ته مخه کړې ده. نو راپورنه هم ستاسو خبرونه د افغانستان سیمه او نړۍ په مهمو خبرونو پیلوو. اسد الله لودین وړاندې کوي.
افغان چارواکو د ایران د ملي امنیت د منشي پرونی او خبرو ته خبرګون خودلی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي په خپل دندې پاتې شو او د پاکستان سترې محکمې د وال سټریټ ژورنال د خبريال په وژنه د محکوم کس د براءت په وړاندې د استناف غوښتنه رد کړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان لوی درستیز د ایران د ملي امنیت عالی شورا د منشي علي شمخاني هغو خبرو ته خبرګون خودلی چې ویلي دي طالبان او د دغه ډلې مشران له امریکا سره مبارزې ته ژمن دي. لوی درستیز یاسین زیانند شمخاني له ټویټ سره لیکلي د ایران د ملي امنیت عالی شورا د منشي په توګه د افغانستان د جګړې په اړه ستاسو درک ناسم دی. خاغلی زیا خپل د ټویټ کې وړاندې لیکلي طالبان د امریکا نه بلکې د افغانستان د خلکو پر ضد جنګیږي. ایران ته د طالبانو د یو پلاوي له سفر سره هم مهاله علي شمخاني ویلي طالبانو سره له ملاقات وروسته ورته څرګنده شوي چې دغه ډله له امریکا سره مبارزې ته ژمنه ده. شمخاني ویلي د طالبانو هغه غړی هم له امریکا سره د مبارزې لاس نه اخلي چې دیارلس کلونه یې تر شکنجې لاندې ګوانتانامو زندان کې تیر کړي دي. د افغانستان د ولسمشر سلاکار شاه حسین مرتضوی هم ویلي تیر یو کال کې پر هیڅ امریکایي برید نه دی شوی او د افغانستان د خلکو د وژنې لپاره باید د طالبانو اراده ونستایل شي. د امریکا د بهرنی چارو نوی وزیر انتونی بلینکن ویلي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به خپل دندې ته دوام ورکړي. ښاغلی بلینکن دا خبره پرون چهارشنبه د بهرنی چارو د وزیر په توګه تر ټاکل کېدو وروسته په واشنگټن کې خبریالانو ته وکړه.
With regard to Afghanistan, one of the things that we need to understand is
د افغانستان په اړه موږ غواړو په یو شی ځان پوه کړو او هغه دا چې په هغه تړون کې چې زموږ د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ شوی دی په مشخص ډول په هغه کې څه لیکل شوی دی تر څو دا مسأله یقیني کړو چې موږ پر هغه ژمنو چې طالبانو کړی او همدا شان پر ځینو هغه چې زموږ له خوا شوی ځان خپو کړو.
لای دې وړاندې بیا طالبانو ویلي په د تړون کې ټولو موادو ته ژمن دي او دوی له امریکا هم غوښتي چې د دوه تړون ته ژمن پاتې شي. د رونتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان له فساد سره د مبارزې په برخه کې د 1900 امتیازونو په درلودو په فساد د ککړو یو سلواتیا هیوادونو په 1015مه پوړۍ کې دی. د دغه سازمان د 2000 کال راپور ښیي چې افغانستان له فساد سره د مبارزې په برخه کې تیر کال ته په کتو ښه ځای لري. 2019 کال کې افغانستان د 1300 هیوادونو په ډله کې د فساد له اړخه 1300 ځای درلود. په راپور کې راغلی افغانستان د نړۍ د هغو هیوادونو له ډلې دی چې د کورونا وبا پر مهال د روغتیایي خدمتونو د رسیدو په چارو کې فساد شوی. تفصیل په خبرونه کې اوریدلی شئ. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په بامیانو کې د څه مودې وړاندې بمي چاودنو یو عامل نیولی. دغه ریاست نن په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د عارف حسین په نوم نیول شوی دا کس د طالبانو د ګلاب الدین د ډلې غړی دی. ملي امنیت ګلاب الدین د طالبانو د استخباراتو مسؤل بللی. خبر پاڼه کې راغلی نیول شوی کس څو مقناطیسي او بشکهي ماینونه بامیان ولایت ته انتقال کړي او نورو ملګرو یې د ولی عصر مارکیټ او د سراکې ناو روغتون سره ځای پر ځای کړي. د تیرې لندۍ میاشتې په 15مه شویو دې چاودنو کې لږ تر لږه 15 کسانو وژل شول او 16 نور ټپیان شول. هغه مهال طالبانو دې بریدونو کې لاس لرل رد کړل او بلې کومې ډلې یې هم مسؤلیت ونه مانه. د افغانستان دفاع وزارت وایي په بغلان کې د طالبانو له یو زندانه څه باندې 1.5 کسان آزاد کړي. د دفاع وزارت د ویان مرستیال فواد امان وایي دا زندان ډنډ شهاب الدین سیمه کې و چې 12 امنیتي ځواکونه او 40 ملکیان پکې ساتل کېدل.
په خوشنۍ سره دغه زندانیان د طالبانو لخوا سخت شکنجه شوي دي. دغه زندانیان اوس په بغلان ولایت کې له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره دي.
طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان سترې محکمې د وال سټریټ جرنال د خبريال په وجنه د محکوم کس د برائت په وړاندې د استیناف غوښتنې رد کړې. احمد عمر سعید شیخ چې بریتانیا کې زیږیدلی 2002 کال کې د وال سټریټ جرنال د خبريال دانیل پیرل په وجنه محکوم شو او د مرګ سزا ورته ورکول شوه. اوس د پاکستان سترې محکمې هغه هم شیخ ته برائت ورکړی او د هغه د خوشي کېدو امر کړی دی. د سعید شیخ مدافع وکیل محمود شیخ په دې اړه وویل:
The Supreme Court of Pakistan has dismissed all
The Pakistan Stari Mahkame de istinaf tole haga ghoxtane rad kri che de sind hukumat de dagh iyalat de ali mahkame pawrande sabt kri bi dwi ghoxtane de Daniel Pearl de koranai lkhwa ham sabt shwi bi che haga dwara ham rad shwi di
Those two petitions have also been dismissed
The Wall Street Journal da khabaryal 2002 kal January miashta ke Karachi ke de Islam pala malisho paada chedana kawala che utakhtawal shwa aw rusay مړی ومندل شو. او د امریکا د کورنی امنیت وزارت په ټول هیواد کې د تروریزم د خطر په اړه یو اطلاعیه صادره کړې. او د امریکا پر کانګرس د جنوري د شپږمې یرغل ته په اشاره ویلي چې د دولت ضد داخلي سخت دریځي ښایي دغه یرغل زړور کړی وي. په دغه خبرداري کې چې د وزارت پرون چهارشنبه ورکړی ویل شوی دی چې یوې مشخصې دسیسې په اړه معلومات نه لري، خو دا اندېښنه تر اوسه شته چې یو شمېر کسان چې د ولسمشرۍ د دورې پر انتقال ناراضه دي ښایي تاوتریخوالی ترسره کړي.
خبرونه مولا زادی رادیو اوریدل. د روڼتیا نړیوال سازمان د تازه راپور پر اساس په افغانستان کې د 2019 میلادي کال پرتله په 2020 میلادي کال کې اداري فساد کم سوی دی. په دې اړه تازه جزئیات ورکوو. د خوړو په بدل کې کار، هغه پروګرام چې د ملي پراختیا پروګرام له لارې د ننګرهار د زیتونو په فارمونو کې پیل سوی او 450 کسان پکې په کار بوخت شوي دي.
اوس مهال دا زموږ لپاره د کار زمینه برابره شوې وه. موږ د کور ځینې مشکلات هم وو او انشاءالله اوس دا کار کې مصروف یو، هم کو وطن ته خدمت کو.
په خوست کې به مو د ښځو لپاره د یوې راډیو د فعالیت پر پیل خبر کړو.
دا کلتورونه چې په ټولنه کې اجازه ورکول کېږي چې ښځې په خپرونو کې یا پردیوانو کې کار وکړي، خو دا ټول عامه پوهاوی به موږ کو چې ښځې رشي دلته کور وکړي یا یوه ټولنه جوړه کړي.
د امریکا د کورنی امنیت وزارت په خپل هیواد کې د کورنیو سختریزو د حملو د غواښ په وړاندې خبرداري ورکړی. په دوهمه نیمایي کې د یونیسف او ازادي رادیو په ګډ پروګرام کې د ماشومانو د یوې ناروغي کله چرک په اړه اوري.
د غوږ د نرمۍ نه لاندې او د کتنی ژامې د زاویې نه پورته دغه ساحه کې یو پړسوب منځته راځي چې دا پړسوب اکثرا د درد سره یو ځای کېدای شي چې دا یو طرفه یا دو طرفه.
کور کله موبایل پروګرام دی اوریدو ته را سره پاتې شئ. ورزود خبرونی د سر موضوع ته د روڼتیا نړیوال سازمان د تازه راپور پر اساس په افغانستان کې د 2019 میلادي کال پرتله په 2020 میلادي کال کې اداري فساد کم سوی دی. د سازمان په خپل کلنی راپور کې ویلي چې افغانستان په 2020 میلادي کال کې د نړۍ د 130 هیوادونو له ډلې 115 هیواد چې لا هم پکې پراخ اداري فساد سته، خو په 2019 کال کې افغانستان په دې شمېر هیوادونو کې 103 هیوادو. په دې اړه نور تفصیل اجمل اندرکمه.
د روڼتیا نړیوال سازمان د 2020 میلادي کال په اړه خپل کلنی ریپورت کې ویلي چې افغانستان د نړۍ د هغه 130 هیوادونو په کتار کې 115 هیواد دی چې لا هم پکې پراخ اداري فساد شته. د دغه سازمان په ریپورت کې راغلي چې په 2020 میلادي کال کې چې په ټوله نړۍ کې کرونا وایرس خپور شوی، ډیر اداري فساد هم د همدغه وایرس د خپرېدو د مخنیوي او د کووېډ 19 ناروغۍ لپاره د روغتیایي خدمتونو په تدارکاتي برخو کې شوی. په افغانستان کې د روڼتیا سازمان د برنامو عمومي مسول سلیمان اسدالله د پنځشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل که څه هم د تیرو دوو کلونو پرتله افغانستان کې د فساد کچه راکمه شوې، خو دولت باید په دې برخه کې خپلې هڅې لا ګړندۍ کړي.
د 2019 کال په پرتله د فساد سره د مبارزې په مقابل کې 2020 کال یو څه بهتر دی او دا ښایي په راتلونکو کلونو کې نور هم ښه شي. د فساد سره مبارزه برخه کې دولت جدیت ته اړتیا لري او د یاد مبارزه او په یاد مبارزه کې د اداري تشکیل او ګمارنې څخه نیولې د فساد سره د مبارزه هر اداره باید خپل ګامونه له سلیقوي او سیاسي برخوردونو پاک کړي ترڅو افغانستان له دغه ناورینه راووزي.
روڼتیا نړیوال سازمان خپل راپورټ د ولسي وګړو، سوداګرو او کارپوهانو د معلوماتو او مرکو پر بنسټ برابر کړی چې پر عامه خدماتو یې نیوکې کړي او د فساد رپورټونه یې ورسره شریک کړي. د دې سازمان د رپورټ پر بنسټ 2019 میلادي کال کې افغانستان د نړۍ د یو سلاتیا هیوادونو له ډلې 133 هیوادو چې اداري فساد پکې و. د دې رپورټ په اساس چې په 2020 میلادي کال کې په افغانستان کې د فساد کچه 1.8 شوې. هڅه مو وکړه چې د روڼتیا نړیوال سازمان د دغه رپورټ په اړه د افغان حکومت نظر هم ولرو، خو د ډیرو هڅو سربیره د جمهور ریاست د ویان دواړو مرستیالانو په دې اړه سمک پوښتنې ځواب نه کړي. د روڼتیا نړیوال سازمان د دې تازه رپورټ له مخې ډنمارک، نیوزیلند، فنلند، سنگاپور، سویډن، سویس، هالند، جرمني او لوکزامبورګ له فساد پاک هیوادونه خودل شوي دي، خو سومالیا، سوریا، یمن، وینزویلا، کانګو، لیبیا، شمالی کوریا، هایتی، ترکمنستان، استوایی گینا او برمودا په ترتیب هغه هیوادونه یاد شوي چې پراخ فساد پکې شته. دغه شان سویلی سودان د فساد لرونکو هیوادونو لومړی ځای خپل کړی. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان کې د بیلابیلو دولتي او غیر دولتي بنسټونو لوري د پراخ اداري فساد رپورټونه ورکړل شوي دي او ځینې اقدامات هم شوي. څه موده وړاندې د افغانستان جمهوري ریاست د بازرس ادارې په کرونا فنډ کې د پراخ فساد رپورټونه ورکړل او له دې امله ولسمشر محمد اشرف غني د افغانستان یو شمېر روغتیایي چارواکي لوی څارنوالۍ ته هم ور وپېژندل. بلخوا د افغانستان د روڼتیا د څار د بنسټ مشر سید اکرام افضلی وایي چې لا هم په افغانستان کې د پراخ فساد له امله ټولنه له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان ده.
د حکومت له کارونه څار او زمونږ څېړنې دا ښیي چې فساد اوس هم یوه لویه ستونزه ده چې حکومت یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړی، لکه د خدماتو په برخه کې ستونزې، همدغه راز د قانون حاکمیت نه تامینېدل، چې د دې له وجې نه بیا په هیواد کې فقر او ناامني د پرمختګ په حال کې ده.
ښاغلی افضلی زیاته کړه افغان حکومت باید د عدلي او قضایي ارګانونو د خپلواکۍ په برخه کې جدي اقدامات ترسره کړي څو د فساد پر وړاندې مبارزه پیاوړې وي. دا په داسې حال کې ده چې تازه ولسمشر محمد اشرف غني په افغانستان کې د یونیسف د پولیو د برخې مشر محمد محمدی د اخراجېدو حکم ورکړی. د ولسمشر مرستیال ویان د واخان مینپال پر خپل فیسبوک لیکلی چې محمد محمدی چې د یونیسف د پولیو مسؤول و په چارو کې د نه شفافیت او د افغانستان ولسمشر ته د بې اعتنایۍ په دلیل د ولسمشر د حکم پر اساس په څلیر ساعتونو کې له افغانستان څخه اخراج شو.
دوستانو د روڼتیا د سازمان د راپور په اړه مو واوریدل. په همدې حال کې د افغانستان چارواکو تل پر دې ټینګار کړی چې د فساد د له منځه تلو په برخه کې د پام وړ کارونه کړي دي. لکه څنګه چې په راپور کې مو هم واوریدل، په یو تازه اقدام کې افغان ولسمشر په افغانستان کې د یونیسف ادارې یو چارواکی وروسته لاغه له هېواده وایسته چې د کورونا پر ضد مبارزې لپاره د ځانګړې شوو پیسو په مصرف کې ولسمشر ته شفاف حساب نه دی ورکړی. په همدې تړاو د عامې روغتیا سرپرست وزیر ډاکټر وحید مجرو د ازادي رادیو په یوې اونیزې خبرونه کې د داود جنبش پوښتنې ځواب کړې، فکر به وره
د دې موضوع په اړه هغه چې رسانیو کې نشر شو. روغتیا وزارت رهبري د افغانستان درون ولسمشر هغه منابعو په مقایسه چې یونیسف او WHO افغانستان کې د پولیو د پاره لاسته راوړي او مصرفي او موجوده نتایج چې تقریبا 15 نوې د پولیو واقعات افغانستان کې پیدا شوي په اړه اندېښنه لري او رضایت نه لري. د دې پر اساس د دغه موضوع پر مبنا څو متواتر سمانګي جلسات هر کې ونیول شو، څو موږ شو کولای چې د دې ترڅنګ چې پروګرام کې موثریت ایجادو د منابعو په مصرف کې غاړین شفافیت او حساب ورکول باندې هم تمرکز وسی. زموږ نړیوال همکاران دوامدار گزارشو کې غشتا سم اشاره وکړه، افغان دولت اجراءات فساد مبارزې په برخه کې ارزیابي کوي او اکثر موارد کې ملامتي ګوتم اوږدیږي دولت خواته او ګای سل شپېته سي ګای سل اویا سي، خو دې ته کمتر توجه شوی دی چې دا منابع 2% دولت طریقه راځي او 2% د بنګلي مؤسساتو له طریقه، یو بلګې یونیسف ده هغه چې ما ورته اشاره وکړ رئیس جمهور دوی نه د دوی د مصارف او موږ د وزارت په سطحه او همچنان رئیس جمهور دوی نه د دوی د منابعو چې لاسته راوړي د هغې د برنامه‌ریزۍ په اړه او د دوی د مصارف او د شفافیت په اړه سوالونه درلود چې ګزارشات یې وغوښت. اول خو دوی د منظم توګه باید وزارت سره شریک کړي چې مخکې تر دې نه نه و شریک کړی، اوس موږ دا موضوع جدي نیولی دی. خو دوی اړین جواب هم نه درلود، هغسې چې ګزارش وکړي نشر شوی دی. بیا هغه اصول او اخلاق رعایت هم یو بل معیار دی چې ټول ته اړین دی. هغې پر اساس
غواړم همدارته مشخص کړي څه وشول، ځکه چې شړل د هیواد نه یو وروستۍ پرېکړه ده، ډېره سخته پرېکړه ده، حتما یو څه پېښ شوي چې داسې وشو. یوازې معلومات ورنه کړل که لفظي کوم شی هم وشو؟
رئیس جمهور د هیواد پر منافعو باندې ډېر جدي عزم لري، دې باندې شک نشته. او هغه جلسې کې هم دا موضوع ډېر واضح بیان کړ چې دا وطن د افغانانو دی، منابع چې دلته راځي د افغان ماشوم په نوم راځي، او د دې سره سره چې د بهرنیو همکارانو ټول هڅو د تقدیر او قدر په سترګو ګورو، خو دا تمه او دا موږ لرو او دا مسؤلیت د دوی دی چې د هېواد دغه مالکیت موضوع ته دوی احترام ولري چې د افغانانو سره ده، او ځان په دې مکلف وبولي چې دوی باید افغان دولت او مربوطه اداراتو ته حسابونه ورکړي او گزارش ورکړي. دغه موضوع باندې او هغه فکر چې د یونیسف سره وو، رئیس دې ته اړ کړ چې دا تصمیم ونیسي. څو دا یو شروع سي د اصلاحاتو دپاره او د افغانستان د دولت د رهبري جدیت وښيي چې منابعو د شفاف مصرف په برخه کې هیڅ ډول انعطاف نشته، او باید چې څه افغان اداره ده او څه بهرني مؤسسات دي دې ته ځان مکلف او مبرم وګڼي چې
مجلس اجازه ده. زه دغه پوښتنه په یو بل ډول کوم. ولسمشر له ښاغلي محمدي نه د یونیسف له دغه استازي نه معلومات وغوښتل، هغه ورنه کړل. که د ولسمشر د خبرې په وړاندې داسې یو څه وویل چې د منلو نه و،
اول خو معلومات د ټولو ګډونوالو نه وغوښت او دوی شی نه درلود چې وړاندې کړي، او دوی ویل چې موږ گاه ناګاه وزارت سره شریکو چې دا رئیس جمهور ته د منلو وړ نه و، او بل غیر موجه دلایل چې دوی وړاندې کول او غوښتل چې دا موضوع تیر شي او واضح جواب نه درلود. دا سبب سو مخصوصا دا سړی چې اخراج شوی دی، دا سبب سو چې رئیس جمهور دا تصمیم ونیسي، او هغه د مجلس هغه اړین ډیپلوماتیک اخلاق و رعایت نه کولو هم سبب سو چې رئیس جمهور مشخصا دا سړی په اړه دا تصمیم ونیسي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت سرپرست ډاکټر وحید مجروحو
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو
زموږ غلازدې رادیو اوري. د ننګرهار وادي کانال شرکت د ملي پراختیا د پروګرام لالارې د زیتونو په فارمونو کې 450 زره به روزګار خلکو ته د کار زمينه برابر کړې ده. دا یو شپږ میاشتنې پروګرام دی چې خلک کولی سي د زیتونو په فارمونو کې د کار په بدل کې غنم ترلاسه کړي. نور حال په دې راپور کې
د خړو په بدل کې کار هغه پروګرام چې د ملي پراختیا پروګرام د لارې د ننګرهار د زیتونو په فارمونو کې پیل شوی او 450 زره کسان یې په کار بوخت کړي دي. د ننګرهار کانال شرکت وایي ملي پراختیا پروګرام ورته د افغان ولسمشر په هدایت 450 ټنه غنم ورکړي چې دوی د کار په بدل کې د زیتونو په فارمونو کې په بوختو کسانو ویشي. د دغه شرکت مسولین زیاتوي هر ورځ یو کارګر ته چې په دغه باغونو کې په بیلابیلو چارو بوخت دي یو من غنم ورکوي، او دا چاره له بیکاری سره د مبارزې لپاره یو اغیزناک لار ده. د ننګرهار د کانال شرکت د مطبوعاتو مسول سید همایون غریب مل وایي په دې کار سره به د زیتونو باغونه سالمه روزنه عمومي، او په راتلونکي کې به د زیتونو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راشي.
د ننګرهار وادي کرنی شرکت پر شاوخوا ټول 1200 هکتار ځمکه باندې چې زیتون کرل شوی دی، په دې کې به دغه اګرو تخنیکي مهمه فعالیت چې هغه د شاخبرۍ نه عبارت دی او د تورته رنګامیزي ده، چونکاري ده او نورې پروسې چیری دا په تر سره شي چې دغه چاره کانال شرکت ته د زیره ورکوي چې راتلونکي کلونو کې به د زیتونو حاصلات سو چند لوړ وي.
د ننګرهار د کانال شرکت مسولین وایي کارونه یې په چټکۍ روان دي او ګڼو ځایي بیروزګارو ځوانانو پکې د ګډون علاقه ښودلې ده. د خوړو په بدل کې د کار دغه پروګرام په داسې وخت کې پلی کیږي چې لا هم ځایي خلک له بیکاری ځورېږي او کچه یې له یوې ورځې بلې ته زیاتېږي. ذاکر الله چې د ننګرهار په دریم فارم کې د زیتونو په باغونو کې په کار بوخت دی وایي چې د ده په ګډون یې د سیمې سلګونه ځوانان چې له بیکاری سره لاس او ګرېوان وو کار کوي. د زیاتوي د یوې ورځې کار په بدل کې یو من غنم ورکول کیږي، خو خوشاله په دې ده چې له یوې خوا غنم ترلاسه کوي او له بلې خوا د خپل هیواد د سمسورتیا په کار کې ونډه اخلي.
فارمسا کې یعنی په دریم پارم کې زما په شمول باندې 800 ځوانان چې په خوا بیروزګار او کارونه نه ول اوس راغلي دلته او په فارمسا کې پر مختلفو کارونو باندې بوخت شي. نو دا ډیره خبره ده، ډیره مننه کوو چې په آینده کې هم بیا راشي او بیا دلته د دغه ولس د خلکو لپاره د کار زمینه برابره کړي.
د بټیکوټ ولسوالۍ اوسیدونکي اتق الله چې د زیتونو په باغونو کې د ویالو په پاکولو بوخت دی وایي چې په کار کولو یې د بیکارۍ د محل ستونزې اوس تر ډیره ختمې شوې او په دې کار سره اوس کولی شي چې د خپل کور غذا ترلاسه کړي.
اوس مونږ دریم فارم کې کار کوو، په مختلفو کارونو باندې لکه ویلې پاکوو او اوس محل زموږ لپاره د کار زمینه برابره شوې وه. مونږ د کور ځینې مشکلات هم وو او انشاءالله اوس دغه کار کې مصروف یو، همکو وطن ته خدمت کوو او بل خوا کې مونږ ته د کار کولو زمینه برابره کړه چې اوس پکې خپل د کور کلي غذا مصروف یو. پکې
په یاد پروګرام کې په کار بوخ کسان وایي که څه هم د ورځې یو من غنمې د کور ټولې ستونزې نشي حل کولی، خو په خبره یې چې په کور دننه کار کوي او که دوام وکړي نو تر ډیره به یې ستونزې هوارې او ځوانان به یې مصروف ساتلي وي. د یادونې وړ ده چې په ځانګړي ډول له تېر یوه کال راهیسې له کله چې کورونا ناروغي په ننګرهار کې راګډه او له امله یې په میاشتو میاشتو کاروبار ودرید، د بېوزلۍ کچه لوړه او خلک له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ شول.
زمو ژغ لازادي راډیو اوري. دوستانو مخکې تر دې چې نړیوال مسله را واخلو، بیا هم په افغانستان کې تمکیجو. په خوست کې د ناز په نوم یو راډیو خپل ډیر خبرونې د نجونو او میرمنو لپاره ځانګړي کړي دي. د دې راډیو مسؤلین وایي هڅه کوي چې له دې لارې د نجونو او میرمنو د ستونزو او د پرمختګ ژغ راپورته کړي. د ښځو لپاره داسې مهال د راډیو جوړیږي چې په دې ولایت کې لا هم په رسنیو کې د نجونو او ښځو د کار په وړاندې ستونزې سته. نور حال په دې راپور کې وایي.
د افغانستان په سویل ختیځ درې ولایتونو پکتیا، پکتیکا او خوست کې چې ناامنیو او حاکم دودونو پکې له نجونو او میرمنو ډیر حقونه اخیستي، لا هم په دې ولایتونو کې نجونې او میرمنې په رسنیو کې کار کولو ته زړه نشي ښه کولی. خو نږدې یو نیم کال وړاندې په خوست ولایت کې د نجونو او میرمنو لپاره د ناز په نوم ځانګړې راډیو جوړه شوه. د دې راډیو نږدې ټولې خپرونې د میرمنو او نجونو پر ژوند راڅرخي. د دې راډیو د خپرونو مدیره ندیا باوري وایي که څه هم له دوی سره یو شمېر نجونې کار کوي، خو لا هم ډېرې کورنۍ نجونو او میرمنو ته په راډیوګانو او رسنیو کې د کار اجازه نه ورکوي.
څه رسم رواجونه دي، ناوړه دلته کلتوري ستونزې دي او په څنګ کې امنیتي او همدارنګه ستونزې هم شته چې خویندې په ښه توګه نشي کړی چې په میډیاو کې کار وکړي او کچېرې کې یې کوي هم په مستار نومو یې کوي.
د اغلې باوري په خبره وروستیو ناامنیو د دوی پر کار هم ناوړه اغېزه کړې چې له امله یې د ښځینه کارکوونکو شمېر هم کم شوی او پاتې کارکوونکي هم له کوره په ډېرو ستونزو سبت خپرونې چمتو کوي. پلوشه له دولسم ټولګي فارغه شوې، په رسنیو کې د کار ډېره لیواله ده، خو وایي ناامني او ناوړه دودونه یې د هیلو پر وړاندې لا هم ستونزې جوړوي. د وای د نجونو او میرمنو د ستونزو په اړه د غږ پورته کولو تر ټولو ښه وسیله رسنۍ دي او دی غواړي خپل د غې هیلې ته ورسیږي.
دا کلتورونه چې په ټولنه کې اجازه نه ورکول کېږي چې ښځې په خپرونو کې یا پردیوانو کې کار وکړي، خو دا ټول عامه پوهاوی به موږ چې ښځې روشي دلته کور وکړي یا بل ځای ته لوړې شي یا یوه ټولنه جوړه کړي یا په تلویزیونو کې کور وکړي یا په بله رسنۍ کې کور وکړي.
په سویل ختیځون کې د رسنیو د خوندیتوب کمیټې مشر سیف الله حیات بیا پر دغو ستونزو سربیره په سیمه ییزو رسنیو کې د مناسب معاش او کاري چاپیریال نشتوالی نور هغه لاملونه بولي چې په رسنیو کې ښځې د ډېر وخت لپاره کار نشي کولی.
نور ستونزې هم شته، په هغه ډول چې باید دوی ته کاري زمینه برابره شي، په رسنیو کې، په مطبوعاتو کې، د تګ راتک په برخه کې سهولتونه ورته برابر شي، مهیا شي. متاسفانه په دې برخه کې هم ستونزې او مشکلات دي.
د خوست د اطلاعاتو فرهنګ رئیس محمد انور زاهد وایي که څه هم نجونو ته یې د زده کړو او د عامه پوهاوي په برخه کې پروګرامونه ترتیب کړي، خو په وینا یې لا هم په خپل هغه هدف کې نه دی بریالی شوی چې نجونې په رسنیو کې کار وکړي. د طالبانو د دورې له سقوط وروسته په افغانستان کې د نوي نظام په راتلو سره له ډېرو ستونزو سره سره د بیان ازادي په بېساري توګه پرمختګ کړی. یوازې په خوست ولایت کې څلور تصویري، څوارلس غږیزې او د ګوتو په شمار چاپي رسنۍ فعالیت لري، خو د کلتوري ستونزو، ناامنۍ، مناسب معاش او چاپیریال د نشتوالي له امله په هیڅ یوه رسنۍ کې هم نجونو او میرمنو د ډېر وخت لپاره کار نه دی کړی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
سمه نړیواله موضوع د امریکا د کورنی امنیت وزارت په خپل هیواد کې د کورنۍ سختري زده حمله د غواښ پوړاندې خبرداري ورکړي. د وزارت کانګرس پر ودانۍ د پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ د پلویانو بریټ په اشاره ویلي چې د امریکا په هر برخه کې د افراطیانو لوري پر دولتي چارواکو د بریټ خطر استه. اسمت سروان نور تفصیل راکوي.
د امریکا د کورنی امنیت وزیر د کورنیو حکومت ضد افراطیانو له لوري بالقوه ګواښ ته په اشاره په ټول هیواد کې د تروریزم په وړاندې خبرداری ورکړ. دغه وزارت پرون چهارشنبه ویلي چې د کومې ځانګړي دسیسې په اړه معلومات نه لري، خو په دې اندېښمن دی چې هغه کسان به ممکن تاوتریخوالي ته مخه کړي چې د ولسمشرۍ د واک پر انتقال خوابدي دي. د متحدو ایالاتونو د کورنی امنیت وزارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي حاضر دمه د امریکا په متحدو ایالاتونو کې په لوړه کچه د ګواښ چاپیریال رامنځته شوی چې شایي په راتلونکو اونیو کې هم دوام وکړي. دا خبرداری د ولسمشرۍ د انتخاباتو د پایلو د بدلولو په خاطر د پخواني ولسمشر ډونالد ترامپ د غوسه پلویانو له لوري د کانګرس پر ودانۍ له یرغله وروسته په ترینګلي وخت کې ورکول کیږي. داسې اندېښنې هم شته چې افراطیان شایي پر منتخبو چارواکو او حکومتي مامورینو حملې وکړي. په استازو جرګه کې د دیموکرات ګوند میسی سی پی استازي او د دې جرګې د کورنی امنیت د کمیټې رئیس بینی تامسون وویل د کانګرس پر ودانۍ کورنی تروریستي برید دا خبرداري لا څرګند کړ چې دا ډول خطر به په کلونو زموږ مخ ته دی. د استازو جرګې پخوانی ولسمشر ډونالد ترامپ تورن کړی چې خپل پلویان پر کانګرس پلوسی ته هڅولی وو.
او ال سامسونګ دوه کاله وروسته آیفون هم قاتیدونکو ټلیفونونو ته مخه کړه ده. د دغو ټلیفونونو ځانګړتیا دا ده چې په یو وخت کې هم موبایل دی او هم ټابلیټ. اسمت سروان نور تفصیل راکوي.
آیفون هم د قاتیدونکو ټلیفون جوړولو ته ملا تړلې او لومړنی ورشن یا نسخه یې آزمویلې ده. وروسته لدې چې سامسونګ دا ډول موبایل جوړ کړ، د ډیرو په نظر د کمپنۍ لوی خطر په غاړه واخیست، خو اوس داسې ښکاري چې سامسونګ په ځای کار کړی و. که څه هم د سامسونګ قاتیدونکي ټلیفون تخنیکي ستونزې لرلې او تر ټاکلي وخت په ځنډ بازار ته راووت، خو اوس له دوو کلونو وروسته خلک د سامسونګ له قاتیدونکو ټلیفونونو سره خوشحاله دي. قاتیدونکي موبایلونه په حقیقت کې هایبرید محصولات دي، هغه محصولات چې هم د موبایل کار ترې اخیستل کیږي او هم د ټابلیټ. د بلومبرګ د راپور له مخې په دې ډول ټلیفونونو کې تر ټولو د کوچني هغه اندازه 6.1 انچ ده، او اپل په دې موبایل کې له یو شمېر سینسورونو کار اخیستی چې د نورو کارونو ترڅنګ د ګوتې نښه هم پیژني. تر دې دمه په نړۍ کې سامسونګ په قاتیدونکو موبایلونو کې مخکښ دی. د کمپنۍ د ګلکسي فولډ په جوړولو د ملفونونو یا موبایل ټلیفونونو په بازار کې نوی باب پرانیست.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
دوستانو د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لود ماشم تر وبجو پر منځنۍ اتحاد ولس شپږنوي او دغه سي د افغانستان په ټولو شهرونو کې د اف ام پر 13.5 په صف اوازه اوریدلای سي. په کابل کې د مازدیګر 4:30 بجې سي او زلبیا د اسدالله لودین څخه د مهمو خبرونو سره ټکی اورو.
د افغانستان لوی درسیز د ایران د ملي امنیت عالی شورا د منشي علي شمخاني هغو خبرو ته خبرګون خودلې چې ویلي دي طالبان او دغه ډلې مشران له امریکا سره مبارزې ته ژمن دي. لوی درسیز یاسین زیانند شمخاني له ټویټ سره لیکلي د ایران د ملي امنیت عالی شورا د منشي په توګه د افغانستان د جګړې په اړه ستاسو درک ناسم دی. د امریکا د بهرنی چارو نوی وزیر انتونی بلینکن ویلی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمای خلیلزاد به خپل دندې ته دوام ورکړي او له طالبانو سره شوی تړون به له سره وارزوي. د روڼتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان له فساد سره د مبارزې په برخه کې د 1900 امتیازونو په درلودو په فساد د ککړو یا سرعتیا هیوادونو په 155مه پوړۍ کې دی. د دغه سازمان د 2000 کال راپور ښیي چې افغانستان له فساد سره د مبارزې په برخه کې تیر کال ته په کتو ښه ځای لري. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي په بامیانو کې د څه مودې وړاندې بمي چاودنو یو عامل نیولی. دغه ریاست نن په یو خبرپاڼه کې ویلي چې د عارف حسین په نوم نیول شوی دا کس د طالبانو د ګلاب الدین د ډلې غړی دی. د پاکستان سترې محکمې د وال سټریټ ژورنال د خبريال په وجنه د محکوم کس د براءت په وړاندې د استناف غوښتنه رد کړې ده. احمد عمر سعید شیخ چې بریتانیا کې زیږیدلی 2002 کال کې د وال سټریټ ژورنال د خبريال دانیل پیرل په وجنه محکوم شو او د مرګ سزا ورته ورکړل شو. اوس د پاکستان سترې محکمې هم شیخ ته براءت ورکړی او د هغه د خوشی کېدو امر یې ورکړی دی. او د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت په ټول هیواد کې د تروریزم د خطر په اړه یو اطلاعیه صادره کړې او د امریکا پر کانګرس د جنوري د پګمې یړغل ته په اشاره ویلي چې د دولت ضد داخلي سخت دریزي خایي دغه یړغل زړور کړی وي.
او سم د سپورت لا ډګر اورو.
د زیمبابوې د سپورت فدراسیون د دغه هیواد کرکټ لوبډلې ته اجازه ورکړه چې له افغانستان سره د لوبو لپاره اماراتو، پاکستان او یا هم هند ته ولاړه شي. د افغانستان کرکټ بورډ وایي له زیمبابوې سره د لوبو لړۍ به په راتلونکي فبروري میاشت کې د افغانستان په کوربتو پیل شي. په دغو سیالیو کې درې د شل اوورونو، درې یو ورځنۍ او دوه ټیسټ یا 15 ورځنۍ لوبې شاملې دي. د اجازه داسې مهر ورکول کېږي چې لا هم په زیمبابوې کې د کورونا له امله ټول ښارونه تړل شوي دي. افغانستان له دې وړاندې له ایرلینډ کرکټ لوبډلې درې ورځنۍ لوبې وګټلې او د سوپر سکس سیالیو په جدول کې یې 1 نمبر ترلاسه کړې. له زیمبابوې سره سیالۍ هم د دې سوپر سکس سیالیو برخه ده چې ګټل یې د افغانستان لپاره خورا مهم دي. د سوپر سکس سیالیو په لړ کې افغانستان کې د نړۍ له بېلابېلو مخکښو لوبډلو سره 24 لوبې لري چې 2023 میلادي کال نړیوال جام ته د تګ لپاره یې لږ تر لږه 14 ګټل ورته اړین دي. د جیجستوی د لوبسارانو سیمینار په کابل کې د ملي اولمپیک کمیټې د رهبرۍ په موجودیت کې پیل شو. د اولمپیک ملي کمیټه وایي چې دغه سیمینار د لوبسارانو د لا پوهاوي په موخه د وویشتنو داوطلبانو په ګډون دوه ورځې ادامه لري. د 2023 میلادي کال په نیمایي کې په روسیه کې د سوکوهلو نړیوال جام سیالۍ ترسره کیږي. د نړیوالو ورزشي بپاڼو د راپور له مخې د سوکوهنې نړیوال جام سیالۍ د کورونا وایرس د خپراوي له امله ځنډېدلې وې. د سوکوهنې لومړنۍ سیالۍ په 1990 میلادي کال کې ترسره شوې او هر کال دغه سیالۍ په منظم ډول ترسره کیږي.
دوستانو د ژمنی سره سم د دې خبرونه په ورستۍ او شیبو کې دوه ونیس پروګرامونه درته لرو. یو د ازادي رادیو یونیسف ګډ پروګرام دی او ورپسې کور کلی هم لرو. خو تر هغه دمخه د روزګان ولایت خیو راپور لرو. هغه دا چې په دې ولایت کې یو شمیر میرمنې چې د رواني جګړې په ترڅ کې د کورنۍ غړي وژل شوي دي په شکل خو وژغ کوي چې تر هر څه دمخه اور بند وکړي. نور حال په دې راپور کې
کور کې کوندې علي دي چې مان دي د یو ګولې فرمان استي د تودې بخاري فرمان دي.
دا و ډیر شکلن ملالی ده. د ورزګان ولایت په مرکز ترین کوټ کې اوسي. د رواني جګړې پر مهال میړه او درې زامن وژل شوي دي. ملالی ازادي راډیو ته ویل اوس مهال د ولس کوچنیانو سرپرستی ور په غاړې ده او د ساتنې لپاره اړه سوي ده چې په شار کې خیرات ټول کړي. دی ازادي راډیو ته ویل د روانې جګړې زیان په اروزګان ولایت کې تر ټولو زیات ښځو ته رسېدلی دی، ځکه د دې په خبره کله چې یوه ښځه کونډه سي نه یوازې د نارینه خپلوانو لخوا له ګڼو ستونزو سره مخامخ کیږي، بلکې په ورته وخت کې له اقتصادي ستونزو سره هم مخامخ کیږي. په دغه ولایت کې ډېری کونډې ښځې وایي دوی لوستې نه دي او نه یې هم حرفوي زده کړې کړي چې کارونه وموندلی سي او اوس اړ دي چې خیرات ټول کړي. دوی غواړي په هیواد کې ژر تر ژره وربند وسي چې نور ښځې دوی ته له ورته برخلیک سره مخامخ نه سي. ملالی ازادي راډیو ته داسې وویل:
کور کې مې کونډیانې دي چې مان دي د یوې ګولۍ فرمان استي، د تودې بخاري فرمان استي، د یوې ګولې ډوډۍ فرمان استي، یوه ګوله ډوډۍ مې نه ده پخ کړې. په داوه سربېره موږ سوله غواړو چې سوله وسي او جنګ نور بالا نه کوي، قرار وسي جو نور جنګ دي بالا نه کوي.
اروزګان ولایت د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې ډېرې ښځې له ټولنیزو محدودیتونو سره مخامخ دي او زده کړې او کار ته لاسرسی نه لري. د اروزګان ولایت د ښځو چارو د ریاست د معلوماتو له مخې شاوخوا 90% مېرمنې نالوستې دي چې ډېرې کونډې ښځې له اقتصادي بحران سره لاس او ګرېوان دي او د ځان او خپلو کوچنیانو د ساتنې لپاره یوازنۍ لاره ورته خیرات ټولول
دي. ماشومان مو خوار وزار دي، لڅې پښې وسر تور سرونه راته ګرځي.
د ډېر ښکلنه روبینا د ترینکوټ یوه بله اوسېدونکې ده. په روانه جګړه کې د کورنۍ درې غړي وژل سوي دي. د ازادي راډیو ته وویل چې روانې جګړې نه یوازې دا بې برخلیکه پرېښي، بلکې د کوچنیانو ژوند یې هم خراب سوی دي. روبینا دغه راز په قطر کې د افغان دولت له مذاکراتي ټیم غواړي چې طالبانو ته د اروزګانۍ ښځو درد بیان کړي او هغوی دې قانع کړي چې د ښځو حقوقو ته ژمن سي. دې ازادي راډیو ته داسې وویل:
کوچني ماشومان مو بې سبقو، بې مدرسو، بې مکتبو پاتې دي. زموږ اول خواهش دا دی چې سوله وسي، دا ورور وژنه بس سي. شهیدان مو ورکړي دي، ماشومان مو څو در څو به زموږ افغانان دی په وینو کې لمبېږي. په قطر کې د ښځو حقوق دي نه پکښې ورکوي، موږ ته سوله دي راسي. هم دې طالبان داسې نه کوي. طالب څوک دی؟ عسکر څوک دی؟ د یوه مور پلار اولاده دي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې سولې او ثبات ته د رسېدو لپاره هڅې دوام لري، د دې هېواد خلک د سولې بین الافغاني مذاکراتو ته سترګې په لاره دي. په همدې لړۍ کې افغان مېرمنې هم له طالبانو سره د سولې د احتمالي توافق په صورت کې اندېښمنې هم دي او ویره لري چې د تیرو 20 کلونو لاسته راوړنې د سولې د تړون قرباني نه سي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وردګ مخکې د همدې موضوع په اړه په دې وروستیو کې ازادي راډیو ته ویلي و چې د اسلامي اصولو په رڼا کې د ښځو حقوقو ته درناوی لري، چې په هغه کې د ښځو د تعلیم او کار حق خوندي دي او تفصیل به یې د دیني علماو د سپارښتنې پر اساس د سولې په مذاکراتو کې وړاندې سي. له 1996 کال څخه تر 2001 کال پورې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال افغان